د ماسختن نه په جیش په احمد چی بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارژ د فیری رافایلا یودی چې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د شکیلو هیوادونو د جوړیدونکو خوندې په ارتباط خبري وکړي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن چهارشنبه په یو راپور کې د دې خوندې خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویاند مرستیالي سټیفان ټرمبلی د جنوري په څلورمه په نیویارک په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړی و چې ملګرو ملتونو په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي. د میرمن ټرمبلی په خبره په دغه غونډه کې به د لارې د یوې نقشې په ارتباط د نړیوال اجماع د رامنځته کولو او د ملګرو ملتو د خپلواکو ارزونو پر وړاندیزونو خبري اترې ترسره شي. هند د شلو ورونو په کرکټ لوبه کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 213 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې تر اوسه افغان لوبډلې یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی او دولس ورونو کې 93 منډې جوړې کړې دي. د شلو ورونو د دې لړۍ دا درېیمه لوبه ده چې د هند په کوربتوب د دواړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. تیرې دوې لوبې هند ګټلې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې لوبې تازه حال هم درکوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یو ورځ مخکې په پاکستان کې به ایرانی ترهګر ډله په نقشه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د دوست او ورور هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو کې نه دی په نقشه سوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې به ایرانی ترهګر ډله ده په نقشه سوې ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي برید په غبرګون کې له تهران خپل سفیر وروغوشت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جیش العدل سخت دریځه ډله چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو بریدونو مسؤلیت اخیستی په نقشه کړی او د هغې دوه مرکزونه یې له منځه وړي دي. اسلام آباد دغه برید پر خپل هوایي قلمرو بربند تیری بللی. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس غړي سپین مانی ته ور بللی چې له اوکراین سره د امریکا د مرستو په دوام خبري ورسره وکړي. سپین مانی په یو بیان کې ویلي چې بایدن به د اساسو جرګې او سنا له مشرانو سره خبري وکړي. د سپین مانی ویاندی کرین جان پیر پرون یوې خبري غونډې ته وویل بایدن به پر دې خبره چې دا اقدام څومره مهم دی ټینګار وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې خو د دې طرحه له سپتمبر میاشتې راهیسې په کانګرس کې بند پاتې ده ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې دا مرسته د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدیځ هیوادو وغوښتل چې د اوکراین د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان او ایران ډیپلوماټیک روابط وروسته تر دې کړ کې چې شوی چې پرون ایران د پاکستان د خاورې دننه بمباري وکړه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان په 2 ورځو کې چین ته د واخان د لارې د خام سړک د تیرېدو خبر ورکوي.
اوس دې وصل کېدو ته نږدې شوی دی چې چین سره وصل شي. یو هفته کې به انشاءالله افتتاح د وصل کېدو شي.
خلک د غزنی پکتیکا ترمنځ لارې په بیلچور غوي. دا به هم واوري چې طالبان په کابل کې ګڼ کتابونه له کتاب پلورنځو یې غونډ کړي دي. یو شمېر نور مطالب هم تر لسو بجو د سجی رډو له روانې خپرونې اورېدلی شي. تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه مطالب ته مخه کړو د ایران او پاکستان کړکېچ. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د هوایي برید په غبرګون کې له تهران خپل سفیر ورغوښتی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وی د هیواد ځواکونه په پاکستان کې په یو برید کې و ایرانی ترهګر ډله په نقشه کړي. خو پاکستان هغه پر خپل هوایي قلمرو بربند تیری بللی او د جدي عواقبو خبرداری ورکړی. تفصیل د نوریاس نوری پورا پور کې.
پاکستان په بلوچستان کې د ایران له هوایي بریدونو یو ورځ وروسته له تهران خپل سفیر وروغوخت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جیش العدل سخت دریځ ډله چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو بریدونو مسؤلیت اخیستی په نښه کړې وه. اسلام آباد دغه برید په وړاندې سخت خبرګون وخود او هغه په خپل هوایي قلمرو بربند انتیری وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن چهارشنبه اعلان وکړ چې اسلام آباد دغه برید په خاطر له ایران خپل سفیر ورغوښتی دی. هغې په خپلو څرګندونو کې چې له ټلویزیونه خپرې دي وویل د ایران لخوا د پاکستان پر ملي حاکمیت د تېرې شپې بې بنسټه او بربند سرغړونه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور له اهدافو او اصولو څخه سرغړونه ده. میرمن بلوچ زیاته کړه چې پاکستان په اسلام آباد کې د ایران سفیر ته چې د دغه برید په مهال تهران کې وویلو چې بیرته ورنشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یوه ورځ مخکې په پاکستان کې یوه ایرانۍ ترهګره ډله په نښه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د دوست او ورور هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډران الوتکو کې نه دی په نښه شوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې یوه ایرانۍ ترهګره ډله ده په نښه شوې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې په کلکه دغه برید غندلی او ویلي و چې په نتیجه کې دوه بېګناه ماشومان وژل شوي او درې نجونې ټپیانې شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان پر ملي حاکمیت دغه تیری بشپړ د نه منلو دی او کیدای شي جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو د سه شنبې د ورځې ناوخته وویل چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډران الوتکو هدف ګرځولي او له منځه وړي دي. خو د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دولتي رسنۍ دغه راپورونه پرون سه شنبې له کومې توضیح پرته لري کړل. د ایران سپاه پاسداران ته نږدې تسنیم خبري اژانس په راپور کې ویلي و چې په نښه شوې سیمه هغه ځای دی چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. جیش العدل چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په یو بیان کې چې آنلاین خبر کړی منلی چې پر دوی برید شوی دی. دغه برید په خبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړی ډیپلوماټ هم اظهار کړی او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه برید یو غیر قانوني عمل بللی او ویلي دي چې هغه له دې پلوه زیات د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ډیرو نورو چینلونو سره سره شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان تل ویلي چې تروریزم په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی او هغه همغږي اقدام ته اړتیا لري او زیاتوي دا ډول یو اړخیز اقدام د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سر نه خوري او کولی شي دوه اړخیز باور او اعتماد ته جدي زیان ورسوي. د پاکستان په بلوچستان کې د ایران لخوا دا برید وروسته له هغې شوی چې جیش العدل ډلې په دې وروستیو کې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک ولسوالۍ کې پر ایراني پولیسو د یوه برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه برید کې یو ایراني پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې په 13 دسمبر میاشت کې په همدې سیمه کې د پولیسو پر یوه مرکز په برید کې لږ تر لږه 11 پولیس وژلي و. د ډلې په 2019 کال کې د ایران د سپای پاسداران اړون بسیج ځواکونو پر یوه بس د ځان وژونکو برید مسؤلیت هم اخیستی و چې په کې د دغو ځواکونو 28 غړي وژل شوي و. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل ډله یوه ترهګره ډله پیژني. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې تهران شک کوي چې پاکستان د ایران د مهم سیمه ییز سیال سعودي عربستان په لمسون د دغې سخت دریځې سنی ډلې ملاتړ کوي.
د پاکستان او ایران د روابطو په ارتباط د پاکستان د سند ویالت گورنر کامران تیسوری چې د ایران په څلور ورځني سفر هغه واته تللی و نن بیرته کراچۍ ته ستون شو. تیسوری د یو 50 کسیز پلاوی په مشه ایران ته تللی و چې د دواړو هیوادو د سوداګرۍ په اړه په یو غونډه کې برخه واخلي. دا سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ له امله لغوه شو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بدخشان لپاره د طالبان والی وی په یو اونۍ کې به افغانستان په واخان کې د مځکې له لارې له چین سره وصل شي. په بدخشان کې د طالبان والی محمد ایوب خالد څرګندوي چې د دې لارې د پخېدو چارې به د حواله شکې دو سره بیا پیل شي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د بدخشان ولایت لپاره د طالبان حکومت والی محمد ایوب خالد دا کوي چې د یاد ولایت د واخان ولسوالۍ لاره به د یوې اونۍ په ترڅ کې په رسمي ډول له چین سره وصل شي. نوموړی طالبان حکومت ته نږدې حریت راډیو سره په مرکه کې چې یو برخه د چهارشنبه په ورځ د دغې رسنۍ په ایکس شبکه کې خپره شوې ویلي چې د دغه سړک بشپړ کار او پخېدل به د روان کال په پسرلي کې پیل شي. هغه زیاته کړه چې د ورېښم لارې په نوم د دغه سړک د جوړولو چارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وې.
اوس دې وصل کېدو ته نږدې شوی دی چې چین سره وصل شي. یوه هفته کې به انشاءالله افتتاح د وصل کېدو وشي. دا سړک اوس تقریبا هغه کار په سوی دی. سړک کار پاتې دی او دا وصل کېدل چې در چنو پوری لار هواره سوله دا کار تقریبا اختتام ته نږدې شوی دی.
د راپورونو له مخې دغه سړک د جوړولو چارې په 1400 میلادي کال کې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوی وي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ودرېدې. 4 میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت اعلان وکړ چې د نږدې 50 کیلومتره سړک د جوړولو کار د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر له ګنبد څخه د چین تر پولې پورې د 3.9 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوی دی. چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپل نوی سفیر لیږلی او په چین کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو سفیر منلی، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین لا هم له افغانستان سره ښې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د ځمکې له لارې له چین سره د افغانستان نښلول د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم بولي او وایي چې په دې سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لوړې کچې ته ورسیږي. یو له دغو کارپوهانو څخه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل:
دوران تجارت بسیار سریع میشه،
سوداګری ډیره چټکه کیږي، موږ د نورو هیوادونو ترانزیت له احتیاج خلاصیږو، کرایې ټیټیږي. هیله ده چې دا برخه عملی شي او داسې ونشي چې لاره وي خو اجازه نه وي او هغوی لاره په رسمي توګه خلاصه نه کړي. باید سیاسي زمینی برابر شي او د چین دولت باید په دې موافقه وکړي چې موږ کولای شو له هغوی سره راکړه ورکړه ولرو.
د چین حکومت تر اوسه له افغانستان سره د دغې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي چې دا مسله به د سیاست له اړخه کوم بدلون رانولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
چین هنوز حاضر نیست که طالبان برسمیت،
چین لا حاضر نه ده چې طالبان په رسمیت وپیژني او افغانستان ته تغییر ورکړي او دلته ډیره پانګونه وکړي. نو دا سړک د چین لپاره اهمیت نه لري، خو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم ده ځکه داسې یو هیواد دی چې ورته اړتیا لري. د سیاسي اړخه کوم بدلون نه راولي، خو دا چې سوداګرۍ کې اسانتیاوي رامنځته کوي د دوو ګاونډیو هیوادونو په منځ کې نږدېوالی راولي.
کشور دو همسایه ممکن می سازد.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د ترانزیتي لارو په کارولو کې لګړنو ستونزو سره مخ شوی دی. پاکستان وخت نا وخت د افغان سوداګرو پر مخ سوداګریزې لارې په بیلابیلو پلمو تړلي او دا مهال د تورخم او ډنډ پټان لارې د 13 شنبې راهیسې د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ تړلي دي.
طالبان وایي چې لمندي د ویونې په ترڅ کې به د مځکې له لارې افغانستان په واخان کې له چین سره وصل شي. بل لور ته د افغانستان په جنوب کې او جنوب ختیځ کې په خوست ولایت کې سوداګر د بارونکو موټرو د تګ راتګ په خاطر د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. د تورخم، انګورډي او ډنډي پټان د لارې له بندېدو وروسته غلام خان بندر هم د نویو موټرو او ناروغانو د تګ راتګ په مخ تړل شوی او ځایي سوداګر وایي چې د کرښې په دواړو لورو کې لسکونه بارونکي موټر بند پاتې دي. د جنوري له 14مې پاکستان حکومت دواړو خواو ته د بارونکو موټرو ډریورانو او د ناروغانو تګ راتګ په خاطر د پاسپورت ویزې لرل حتمی کړی او د پاسپورت ویزې پرته پر تګ راتګ بندیز لګولې. نورحال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب الله خیل پر راپور کې
له هغه وروسته چې ډیوران کې خدواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډریورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې لرل حتمی شوی، لڅو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوی او د دې ځای سوداګر لستون سره مخامخ شوی دی. د سرچینو د معلوماتو مخې د بندر له تړل کېدو مخې د غلام خان پر لار هر ورځ په منځني ډول 1500 بارونکو موټرو او لدی سربیره تراویو او کسانو پر ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ را تک کاوه. ملی سوداګر حاجی شهباز ګربز ویل:
د غلام خان بدر خو د 15 ورځې 4 ورځې کیږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډیرورونو پاسپورت غوړي، هغه پاسپورت نشته نه اخترپته ګاډي سور دی شپې روته سو غاډي افغانستان طرف ته د شپې روته سو غاډي بور دی پدې کې مې وې دي سو زای دي ورېجادو پاسپورت طریقه د مشکله افغانستان خو سپره یا په خپل روان دی.
خوستی سوداګر وایي چې د پاسپورت د نوي مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه بار وړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وایي
پاکستان څخه مدعا ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه چې کوي د کابل سره به دوی مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، پاکستان مرنه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورت د نشتون د وجنه.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګري ډیر کړه، د سیاستونو قرباني کیږي. د یادې خونی مشر نواب امیرزی وایي
د موترخم ډنډ پټان سپین بلدک وروسته ترخه غلام خان بندر هم وتړل شو. دلته په سلګونو موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي، دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، تاوان لري. اوسې دوی د میوې تازه میو موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خوانه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لاره په مطلق ډول بند نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې، کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستاني دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلی شي چې افغانستان ته راغلي راتلی شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ را تګ زندمن شوی دی. په عموم کې د لارو د مشکل د حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور بل پاسپورت او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي، او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غواړي چې د دوړو ولایتونو ترمنځ خزیدلې سړک ورخول شي. دغه سړک ډیری برخي د طالبانو د جګړو په وخت په تراکتورونو اړول شوی وي، خو څه برخي د ماينونو او د سړک د خراب کیفیت له امله هم خراب شوی ده. خلک په خپل هڅه کې چې د سړک جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی اندړو ولسوالۍ نظرخان ګولای پسمه کې دلته د شاوخوا لس کلن ګلابدین بیلچه په لاس او د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزیدلې سړک په زخمونو کې خاوریا چوي. دا یوازې ګلابدین نه دی چې د سړک کډی ډکوي، بلکې پر دغه لار ځای پر ځای ډیری نور ماشومان هم دغه کار کوي. ګلابدین نه غواړي چې را سره خبرې وکړي، خو د غزنی ولایت شلګر سیمې ډیری اوسیدونکي د دغه سړک له مات مات او کنډ کپر حالت څخه شکایت کوي. قومي مخور حاجي فتح محمد شلګروال د دغه کسانو له جمهورې څخه یو دی. دی وایي د نیم ساعت لاره په دوو نیمو ساعتو کې لنډوو، ناروغان، سپینجري، ښځې او ماشومان مو پر دغه لاره سخت په زور کېږي، خاورې دوړې بادېږي او حتی ځینې وخت مو ناروغان ساه ورکوي.
دا سړک دومره خراب ته چې اکثره مریضان په لارې باندې پک باندې ورسېږي، او تقریبا یو ساعت لارې دوه نیم ساعت او درې ساعته ده. دومره په تکلیف دي دا خلک چې له غزني د پکتیکا پورې څو د پکتیکا هغه پرکېږي لاره، نو ډېر خراب ته او ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، ډېر ورسره په زور دي.
شاوخوا شپېته کلن پایدین د غزنی اندړو ولسوالۍ د شاجوی کلي اوسیدونکی دی. دی هم د لارې څخه شکایت کوي او وایي د لکونو پیسو موټران یې په دغه لاره ټوکر ټوکر او خراب کړل. دې سړک ته دې توجه وسي.
تېره ورځ کې زه له کابله چې رالم تر غزنی پونې موږ په پاکم دوه ګنټې کې را رسېدلي، خو نن چې موږ له غزنی را روان شولو تر خپله کوره پورې موږ په درې ګنټې کې نه سره رسېدی. موږ خو دا سړک جوړ وو تقریبا یوه ورځ په خپله په نیم ساعت کې رسېدلی یم، نو د موږ مشکل دا ده وروره چې مقصد دغه سړک خدای دې وکړي چې موږ د اماراتو خلک یا هر څوک چې صاحب دې رخصوخت یا هر څوک چې له موږ سره همکاري کوي موږ ډېره مننه ځینې وایو چې موږ ته همکاره سي، او دغه سړک موږ ته له غزنی تر پکتیکا پورې توجه وسي.
شاوخوا شپېته کلن باچا لاله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د علي جان کلي اوسیدونکی دی. دغه کلی یاد سړک ته څیرمه آباد دی. دی وایي هره ورځ پر دغه لاره سفر کوي او هره ورځ ورسره په زور کېږي دا سړک دې راته جوړ سي.
اول وار سي جوړ سوي او سم سره خلو سم جوړ ولو خو بیا خراب سو دي هر چاله خواش خراب سو وز د موږ دي شلګر خلګو ته او د پکتیکا خلګو ته پوچوګه یا دوه خلګو ته ډیر سخت zarar ده او ډیر تکلیف کی دي وسره نو مهرباني وکوي کتا چې دا سرک موږ ته جوړ کیاسته ډیر مهرباني بوم
دا چې د غزنی پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي د دغه سړک ته په خولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي باور ورکوي چې دغه لار به رغول کیږي د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس وایي د طالبانو حکومت ټولګټو چارو وزارت هوډ لري چې دغه سړک پوخ کړي سروې یې سوي خو کارنه یې د ژمي له امله ځنډېدلې دي
د فایده می ریاست د دې لارې سروې هم کړې ده چې متاسفانه سي وخت د یخ را ورسېدو د یخ له امله دغه سړک نیمګه پاتې سوله سروې مکمله سوله نو انشاءالله امید زیات شته چې د هوا په تودېدلو سره دغه لاره شروع سي او په قرارداد ورکول سي او د ګرانو هیوادوالو دغه هیله او ارمان دې پوره سي
د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنځ غزیدلی سړک د غزنی په اړوندو کې د سختو جګړو او ماینونو له امله زیات خراب سوی دی پر یاد سړک یوازې د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي نه بلکې د ځینو نورو ولایتونو خلک هم تګ راتګ کوي دغه سړک آن ډیورنډ کرښې ته پسې غزیدلی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکي د طالبان حکومت په پلازمینه کابل کې لبیلابلو کتاب پلورنځو یو خبرندوی ټولنو لسکونه زره کتابونه ټول کړی او لکتاب پلورونکو یې جدي غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید ونه پلوري په کابل کې د کتابونو یو شمېر خبرندونکو آزادي راډیو ته ویلي چې د طالبان حکومت د استخباراتو وسلوالې دوه ورځې مخکې کتاب پلورنځو ته ورغلي وو او د کتابونو د ټولېدو ترڅنګ دوی ته د لسکونو کتابونو یو لس پارلی او په کلکه یې ترې غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید په کتاب پلورنځو کې نه وي د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسولینو هم منلې چې د یو شمېر هغه کتابونو په پلور او ویش بندیز لګولې چې د دوی د عدالت مخې د دین له اصولو سره په ټکر کې وو او د افغانانو ترمنځ یووالی زیان مناوه جزئیات د اکرام الله اکرام پورا پورک
لګ تر لګا د څلورو خبرندویا ټولونو مسؤلینو او کتاب لورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غوښنه خبره شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي لګ کتاب لورونځي او ګودامونو تر 5000 بیلابل ډول کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغاني وزیان اړولې د کتابونو خبرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډیره تاریخي سیاسي دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوی کتابونه دي دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او پکله کتره دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوی د کتابونو خبرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې نن د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لزګونه خبرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه ورسره خبري کړي په دې خبرو کې د دوی په خبره کې کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبري وکړي ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیس هم تر لاسه کړي هغه لیس چې د کتاب پلورنځي او د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نپلور امر پکې شوی په دغه لیس کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسي کتابونه هم پکې شته چې د پخواني افغان شخصیتونو او د غشان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی وزیرستان ورسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدل دي محتوا غیر مذهبي اړخ لري اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوی دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېرې یوازې دینی زده کړې لري د وای باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوستي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شوی کتابونو بندیز لګیدلې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام لټولو نړیوالو قوانینو سره پټه کړ کې دي
طالبانو د اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړل طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلور خپل فکر لمخې په خلکو تحمیل کړي
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی تیر ورځ د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو د عقایدو د انحراف ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي وو او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره هغه هم په دې خاطر کتابداریو ته دا ویلې کتابخانو کې چې دغه له مطالعې نه یوې څنګ ته کوي
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د کتاب د پلور او خپراوي بازار هم سوړ شوی کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی
د کرکټ حال بدر کو دی افغانستان او هند ترمن د کرکټ د شلو ورونو لوب روانه ده لکه څنګه چې مې په پایل کې د خبرونه د هند درته وویل چې هند 214 منډیا د افغانستان لپاره هدف وټاکه د دې په جواب کې افغانانو تر اوسه پورې په 13.4 ورونو کې 100 وقت یا منډه کړی دي شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي افغانان شو لوبیدل خدا سي شکاري چې په 1.3 منډ ورو کې وبشت منډي جوړېدل سخت دي چې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي خو بیا هم وکتل شي لوبه ده اوس په کونړ او نورستان ته مخه کړو په کونړ او نورستان کې خلک وای د وچکالۍ له عملی په سیمه کې تنفسي ناروغي زیاته شوه د دوی په وینا چې په هر کور کې یو شمېر کسان په زکام سینه بغل ټوخی او نورو ناروغي اخته شوی دي ډاکټران وای د یخ او وچه هوا په وجه پر یادو ناروغي او د اخته مراجعینو شمیر زیات شوی دی تفصیل په دې راپور کې
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل درلودونکو ولایتونو دي چې د نورو سیمو په پرتله به پکې پوخا زیات بارانونه او واوري کېدلې خو د ځای اوسیدونکو په وینا چې له 3 کالو را په دیخوا په یادو ولایتونو کې اورښتونه په نشت حساب دي هوا ککړه شوې یخنی زیاته شوې او د تنفسي ناروغیو کچه هم لوړه شوې ده د دوی په وینا چې په هر کور کې په سینه بغل زکام ټوخی او تبي اخته ناروغان پراته دي د کونړ سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا ازادي رادیو ته وویل
دا چې موسم وچته وچکالی ده خشکی ده ګرد او غبار ده ټول ماشومان هم سینه بغل دي مرستیاګان هم په زیاتې شوې دي بد تاثیر په ټول کونړ په ولسونو باندې کړی دی خلکو یو بد ناورین سره مخامخ دي
د همدې ولایت بل وسیدونکو حاجی نثار احمد راته وویل وچکالی په سیمه بد سیوري غړولې ده هرې خواته یخ او سپیر بادونه لګیږي او د باران درک نشته
د وچکالی سره بل ستونزې دا غټه پیدا شوې ده چې زکامونه دي او سینه بغل دي ماشومان او لویان ټول په دې سخت بيماري مخته دي بيماریم د دې وچکالی د وجې نه ډیره زیاته شوې ده ټول سینه بغل دي او زکام دي او ټوخی دي او مثال سینې ماري خرابې دي
کونړ سره په گاوند کې د پروت زرغون ولایت نورستان اوسیدونکو هم وچکالی او موسمي ناروغي او پتنګ کړي دي وای داسې کور نشته چې پکې دوه درې ماشومان او لویان په سینه بغل ټوخی تبي او زکام نه ویخته او غنی کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. په دواړو ولایتونو کې روغتیا پالان وایي د ککړې هوا او یخنۍ له امله په سیمه کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د چپې درې ولسوالۍ د روغتیایي مرکز یو تن ډاکټر محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دا 2500 مریضان نازي روزانه او اوس په دې جمی په موسم کې سینه بغل او دغه مرای خوګو دا مریضګان زیات شوی دی. خو زیات نمونی هم دغه سینه بغل مریضان دي. موږ سره تقریبا ورځ کې موږ د پاره دغه 550 دی اړای مریضان چې کمیونټي دغه تنفسي امراض پورې رابطه لري. دا 550 مریضان موږ روزانه نازي خو د نور وخت په نسبت باندې په جمی کې دغه مریضګان ډیر شوی دي. زمونږ
د کونړ او نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د بارانونو او واورو د نشټوالي او د هوا ککړتیا سره د تنفسي ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي چې په ټول هیواد کې وچکالۍ خلک د یادو ناروغیو سربیره نورو زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
نه به جو دېش دقیقې شپې د لنډو خبرونو وخت شو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارج د فیری رافایلا بودی چې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نورو موضوعاتو ترڅنګ راتلونکې میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د شکیلو هیوادو د جوړیدونکو غونډې په ارتباط خبرې وکړې. هند د شلو اورنو په کرکټ کلب کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 214 منډې هدف ټاکلې دی. افغان لوبډلې تر دې دمه پورې 195 منډې جوړې کړې دي. نو لس ورونه پوره شوی دی. یو ور پاته ده په دې کې باید 13 منډې وکړي چې هند ته ماتې ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یوه ورځ مخکې په پاکستان کې یوه ایرانۍ ترهګره ډله په نقشه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د 200 هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو نه دی ویشتل شوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې یوه ایرانۍ ترهګره ډله ده په نقشه سوې ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي برید په غبرګون کې له تهران خپل سفیر وروغوښت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جیش العدل سخت دریځه ډله په نقشه کړه. اسلام آباد د خبرید پر خپل هوایي قلمرو بربند تیرای بللای. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د کانګرس غړي سپین مانی تور بللی چې له اوکرين سره د امریکا د مرستو په دوام خبري ورسره وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکرين لپاره د 8 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې خو د طرحه له سپتمبر میاشتې رئیس په کانګرس کې بند پاتې ده ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې د مرسته د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د اوکرين د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. مخکې تر دې چې د سپورتونیس پروګرام تاسو خبر کړو یو راپور لرو. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې تیر ورځ په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمایزو مسولینو د نن پونم د وی سیمایز راډیو خبرونې درولې دي. نن راډیو هم نن ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو حکومتي ځواکونو د دغه راډیو د ودانۍ د مالک او د دې راډیو د مسول ترمنځ د حقوقي شخړې له عمله د راډیو دفتر ته ننوتلی او د راډیو کارکونکو ته غواښونه کړي او تخنیکی وسایل او تجهیزات له ودانۍ ایسته چولې دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په خوست کې طالبانو د حکومت سیمایزو چارواکو په دغه ولایت کې د نن په نوم د یوې خصوصي راډیو خبرونې د یوې حقوقي ستونزې له امله بندې کړې دي. دغه مرکز د سیشن بې پورس په یوې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه د دغه راډیو ودانۍ ته ننوتلي او د دغه راډیو تجهیزات یې د راډیو له ودانۍ بهر کړي او یو شمېر کارکونکي هم نیولي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د یوې نامعلومه سرچینې په حواله ویلي چې د دې رادیو څلور کارکونکو هم 2 ساعته توقيف شوی او بیا خوشی شوی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې سفیر محمد صدران د نن رادیو د امتیاز خاوند ورور چې ونه وړاندې نیول شوی و لا هم د طالبانو په توقيف کې دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د حقوقي کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل چې د افرادو ترمنځ د حقوقي موضوع له امله د طالبانو لخوا د رادیو د نشراتو بندول د رسنیزو قوانینو خلاف عمل دی.
چون به اساس قانون رسانه های همگانی هیچ فرد حقیقی
در رسانه و در قوانین و لمخ هیچ حکمی حقیقی شخص نشی کولای در رسانه و پنشراتو که لسوهنه وکری. در افغانستان در خبریالان و مرکز لواکمن دلی چخه غواری کچیری در رسانه خبریالان در رسانه و فعالین کمتیر وطنه کوی در طولیز و رسانه و در قانون و اطلاعاتو تا در لسرسی در حق در لدو لمخ ورسر چلندوشی.
په همدې حال کې نن رادیو د چهارشنبه په سهار پر خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د سهشنبه په سهار د رادیو مشر په خوست کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ لخوا په مرګ ګواښل شوی دی. د نن رادیو په اعلامیه کې راغلی چې د دې رادیو مسؤل چمتو دی چې د قانون له مخې ستونزې حل کړي، خو د اعلامیه په ټکو پر رسنیو برید د کارکونکو ګواښل او د دې رادیو تخنیکي وسایلو ته زیان رسول د بیان ازادۍ ضد عمل دی. په همدې حال کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران پر خپل ایکس پاڼه کې د خوست د امنیت قومندانۍ له قوله لیکلي چې په خوست کې د نن رادیو د تړل کېدو له امله د دې رادیو د ودانۍ مالک او مسؤل مدیر ترمنځ حقوقي ستونزه ده. نوموړي ویلي چې په خوست کې د دوی د حکومت ابتدایي محکمې د رادیو د ودانۍ د خالي کولو پریکړه کړې او د خوست امنیت قومندانۍ ته یې د ودانۍ د خالي کولو امر ورکړی. زدران زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د نن راډیو له خپرونو سره هیڅ کار نه لري او دا راډیو په ازاده توګه خپل فعالیت کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دوو کلونو کې په سلو کې 50 رسنۍ تړل شوي او په سلو کې اویا د رسنیو کارکوونکي او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي، خو ډیری د رسنیو د فعالیتونو د تړلو اصلي لامل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او مالي ستونزې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز تر دې وړاندې ویلي و چې یوازې په 2023 کال کې یې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 168 پیښې ثبت کړې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي راډیو د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ستړي مشي یو بل ونه یو سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل درته وړاندې کوم. د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه ده او دا زلب په خبرونه کې ووري چې د 19 کلنو د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې انګلستان ته ماته ورکړې ده. کرکټ بورډ ادارې ویلي دي د کورنۍ او نړیوال لوبغاړو امتیازات یې څو برابر لوړ کړي دي. د ویلچیر باسکټبال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې څلور هیوادونو ته ماته ورکړې ده. لیونل میسی یو وار بیا د کال د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. کرکټ بورډ د ولایاتو په کچه دویمه درجه سیالۍ پیلوي. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړي. د افغانستان 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالۍ او د تمریناتي لوبو په ترڅ کې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې انګلستان ته د وشپېتو منډو په تفاوت ماته ورکړه. د لوبې په چا انګلستان ګټلې وو او تو په چونه یې غوره کړې وو. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر 213 منډې کړې دي. په افغان توپوهونکو کې نومان شاه 15، سویل خان 250 او خالد تڼیوال 13 منډې کړې وي. انګلستان د خپل توپوهنې په پاړۍ کې یوازې 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغان پچون کول ډلې علامه احمد غزنفر 15، بشیر احمد او خلیل احمد 22 لوبغاړي وسوځول. د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دویمه لوبه له سویلي افریقا سره پیل کړې وه، خو د شدید ورخ لامله بشپړه نشوه. د ویلو ده چې د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام رسمي سیالۍ به د جنوري په 19 نیټه پیل شي. افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د همدې میاشتې په 16 نیټه له پاکستان سره ولوبوي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسېدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به وي هم نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او ایرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام اورو.
افغان
کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلند هیوادونو سره لوب لړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریز سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په اتویشتمه له ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په درېیمه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د اتویشتم فبروري نه تر اتلسم مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بورډ ممبرانو کلنۍ ناسته تر سره کړې ده چې پر روان زیږدیز کال کې په نوي لوبیزو پرمختیايي پروګرامونو هوکړه کړې ده. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د یادې ادارې په ټولنیزو پاڼو په یوې خبرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې د دې کلنۍ ناستې ګډونوالو لومړی د تیر کال فعالیتونه وارزول او ټولو مثبته رایه ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو له غونډې خبرې یاستئ کلنۍ ای جی ایم د مش غونډه وه چې نن ترسره شوله. د تیر کال په لاسته راوړنو باندې بحث وشو چې موږ تیر کال ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې که هغه له تخنیکي پلوه یا مو اداري پلوه درلودلې یا مو د مالي لحاظ نه لاسته راوړنې درلودلې. د بورډ له غړو سره هم شریکې کړلې او هغوی خوشې هم شولې. هغوی تقریبا ډېره زیاته مننه مو وکړه د کرکټ بورډ له استازو نه د کرکټ بورډ ټولو غړو نه ډپارټمنټونو نه. را روان کال په بعضو دغه باندې ډپارټمنټونو باندې یا بعضې مهمو کارونو باندې موږ د هغوی هغه اپروول او تایید هم راواخیسته چې دي کې عمومي د کرکټ بورډ بجټ او بودجه وه چې د سږ کال لپاره موږ ځانګړې کړې ده هغه هم دوی طرف نه اوکیس ولا او بل د په داخلي کرکټ لپاره د داخلي لوبغاړو لپاره میچ فیسونه او یا د دوی معاشات موږ زیات کړي دي هغه هم تایید کړل. د ملي لوبډلې لپاره کوم معاشات چې یا موږ زیات کړي دي ورته او میچ فیسونه چې موږ ورته زیات کړي دي هغه هم تایید کړل. او د ایچ پی سی لپاره یا د موږ د نورو ډپارټمنټونو لپاره څه غوښتنې چې د موږ هغه هم دوی ومنلې تایید کړلې. نو په عموم کې نن غونډه نن جلسه ډېره ښه وه.
ښاغلی اشرف وویل چې د بورډ ممبرانو ورسره ومنله چې تر دې وروسته به د ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته هم د لوبو فیس نا زیاتوی او هغه لوبغاړي چې مرکزی قراردادونه لري ماشونه یې ورته څو چنده کړی دي.
کړمژ مغواړو چې داخلي کرکټ لا زیات په پښو ودرو کیفیت هم شکو معیار هم شکو ځکه چې موږ باید د دې طریقې لوبغاړي ولرو د لوبغاړو تولید ولرو ځکه موږ د ایچ پی سی سنټر د های پرفارمنس یا د مهارتونو د لوړوالي یا د شکولو په حساب د ډپارټمنټ جوړ کړ. موږ تقریبا دوی ته په ماشاتو کې د تیر په پرتله چې یعنی ک 15000 موږ ورته 10000 کړی دي په دې اندازه باندې هم د دوی موږ ماشات زیات کړی داخلي کرکټ لوبغاړو لپاره په داخلي ټورنمنټونو کې هم ورته میچ پسونه کړي دي فرست کلاس میچ پسونه موږ ورته لوړ کړی دي د لیستې او د شلوریز هم چنان که د ملي لوبډلې هغه ترتیب تر اوسه چې موږ دوی معاشات لوړ کړی دي بورډ غړو منل نن یا موږ ورته میچ پسونه لوړ کړی تقریبا یو په څلورو مده ملي لوبډلې د میچ فیسونه ورته لوړ کړی دی. یلک باندې به مزه تاسو سره به خبرې وکم غوړم چې هادوال خبر هم معاشات ورته لوړ کړی دی چې یلته یوازې دغه چې دوی زیار او زحمت په افغانستان ته وړاندې راوړي بل دغه د لیګونو موضوع ډیره د سي گردش کا کاو یا چرخه کاو چرخه دلود چی دوی تر ډیر بریده بازو لوبغاړو به ویل چی یاره پیسې یا کمی دی یا زیات دی یا دومره نه دی لیګونو ته ډیره توجه کول تبند لیګونو اجازه به وسم جوړ ته ورکو مشخص دی هندستان یا دی استرالیا غونډه کرکټ بورډ نه خو هغه دوی چې ګله دلودل چې د امیش فسونه کم دی مش تقریبا دی دوی میچ فسونه یو په څلور ورته لوړ کړل یعنی په دغه فیصدی په حساب ورته سل فیصدی په حساب باندې تقریبا ک زرو په یو یعنی مش درې نیم زره تر څلور زره په پوری ای دوی هغه میچ فسونه رسولې دي ماشات مهم چون اند سر ورته لوړ کړی دي یو په دوه ماشات ورته لوړ کړی دي هم د شلوریزه هم د پنځو سوریزه هم په ټیسټ کرکټ کې
د کرکټ بورډ عمومي رئیس پروان کال کې د ملي لوبډلې د ګڼو سیالیو خبر هم ورکوي او وايي د لومړی ځل د ملي لوبډله به دومره سیالي وکړي
موږ تابن مامخ کې مویل چې د داخلي کرکټ مشتدي ملادي تیر حیثیت لري موږ پنګونه ور باندې کوو د میدانونو کیفیت کوو معیار کوو چمن نیولې تر میلمستون پورې تر پویلین پورې حتی ما د سیلری د ماشونو خبره وکړل ما د میچ فسونو خبره وکړل موږ هم زیات تمرکز پاندې باندې ایچ پی سی سنټر هم تر څنګه ورته جوړ کړی دی چې په داخلي کرکټ کې کوم لوبغاړي خزلېږي سلیکشن کمیټه مجبوره مکلفه ده چې لوبغاړي ورنه راواخلي او ایچ پی سی مرکز ته اوس پاره چې هغه کار وشي که په بالینګ کې یا په بیټنګ کې سپن بالران یا فاسټ بالران یا آل راونډران اوس هم سلیکشن ډپارټمنټ شپېته لوبغاړي لست جوړ کړی دی د تیر کال د داخلي کرکټ خ پرفارمران راخست دي ایچ پی سی سنټر ته سپارل دي لدی جملې نه بعد یو وضاحت ورکم چې ایچ پی سی سنټر مش سش کال مسابقې لرو دغه چمتو دي ان شاء الله دغه به پلان مطابق سش کال تر سره کیږي په دې کې دا هندستان سره د مش یو سیریز دغه د بیا سرلنکا سره د بیا ایرلند سره د نړیوال جام راځي نیوزیلند سره ټیسټ میچ لرو بنگلاديش سره فل سیریز لرو استرالیا سره درې شلوریز لرو نیوزیلند خو مخکې زمبابوي سره فل سیریز لرو نو سش کال هم د افغانستان لپاره د کرکټ یو مسرو پکال
نو موري ډاډ ورکړ چې سکل به د افغانستان غوړه لیگ دویم پړاو هم تر سره کوي او تر څنګ به د شپږیزې لیگ سیالي هم وشي
سکل به شپږیزې ټورنمنت هم کوو داخلي کرکټ تم دا وځي پس پرل چې هغه میاش د سره جوړی کی چې لوبغاړي هم بیا لوبغاړي او د زونونو په سطح باندې د زونونو په سطح شله ورځې یو ټورنمنت کوو چې دا لومړی ځل موږ غواړو چې وی از مې دا ټورنمنت ای پی ایل پاکل ما په خپل توري خبرو کې هم ویل دي چې موږ دا اعلان ته ورکړیو دا لیگ چې موږ دیو پارتنر یا د سیو کمپنی او شرکت سره ځو په ګډه سره چې دا لیگ په مخه بوزو شوشو پیشنهادونه راغلي دي شوشو افر راغلي دي چې افغانستان کرکټ بورډ سره دي هغه به مجبور چې څوک په کې ډیر زیات شو د هغه کمپنی ډیره پاک او شفاف او بانکي برابر هر څه برابر بیا ان شاء الله موږ کمیټه ورته ګمارلې ده کمیټه ستا څوک چې د افغانستان لپاره د دیلیګ لپاره شت تمامه ده بیا به وي سره موږ ځو ان شاء الله سش کال به موږ د اکتوبر میاشت په نظر کې نیولې ده چې ای پی ایل به په لار اچو او ان شاء الله
په اکتوبر میاشت کې باید ول شي چې د بورډ ممبرانو په دې کلنۍ مجلس کې په کابل کې د یو نوې معیاري لوبغالي د جوړېدو خبر هم ورکړی دی
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو 15 پړاو به د روان جنوري میاشتې 14 نیټه پیل کړي یا د سیالۍ چې په خوست کندهار کونړ او ننګرهار کې به ترسره شي 30 لوبډلې پکې برخه لري د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي یا د 30 لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو ویشل شوي چې د 21 ورځو په موده کې به تر منځ 93 سیالۍ ترسره شي خبر پاڼه زیاتوي په لومړیو 15 ګروپونو کې شپږ او په وروستي ګروپ کې 9 لوبډلې ځای پر ځای شوي دي په لومړي ګروپ کې کندوز میدان وردک خوست بی بامیان غزنی او نورستان په دویم ګروپ کې کندهار بی پروان کابل بی هلمند نیمروز او روزګان ولایتي لوبډلې په دریم ګروپ کې ننګرهار بی بدخشان پکتیا پنشیر خوست جیم او سرپل لوبډلې په څلورم ګروپ کې کونړ بغلان کندوز بی کاپیسا کابل جیم او فاریاب لوبډلې په پنځم ګروپ کې کندهار سمنګان فراه پکتیکا ننګرهار بی او هرات ولایتي لوبډلې او خوست بلخ دایکندي کابل دال جوزجان زابل او تخار هغه و لوبډلې دي چې په وروستي شپږم ګروپ کې ځای لري ټول لی ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر اکبر خان لومړی درجه سیالیو ته لار عمومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره ته رسیدو وروسته به پیل شي د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی د دې سیالیو په تړه ویلي دي چې په لومړي ځل ځینې ولایتونو ته درې لوبډلې ورکړې دي هغه زیاتوي.
د ګریټو سیالۍ هر کال مونږ کوو په جنوري فبروري کې د ګریټو سیالۍ کیږي. تیر کال مونږ یو دیرش ولایتي لوبډله ترمنځ کړې وې، البته مونږ په تیر کال کې هم یو لوبډله ځینو ولایتونو تیزه پکړې وه چې په هغه کې کابل و، ننګرهار و او خوست و. سږ کال دې ته په کتو سره چې استعدادونه پاتې نیسي او کلب لیول کې ډیری ځوانانو ګډون کړی دی او کلبونه هم درګرده مخ په ډیرېدو دي، نو په کابل کې اتیا کلب و، پنځه اویا اتیا کلب کړی و، همداسې په خوست کې شپېته اویا کلب و، ننګرهار کې همداسې کلبونه و، په کندهار کې ډېر کلبونه و، کندوز کې و. دا چې مرکزونه یې د زونونو په دغو کې کلبونه ډېر زیات و، هلکان ډېر زیات و، چې مونږ کتل نو استعداد پاتې کېده. هڅه دا وسوله او غوښتنه وسوله مشرتابه نه چې په دغه برخه کې که مونږ ته اجازه راکول شي چې مونږ ټیمونه اضافه کړو. نو سږ کال شپږ ټیمونه اضافه شوي دي، چې کابل ته دوه ټیمونه اضافه شول، نور هم و، خوست ته یو، خوست، ننګرهار، کندوز او کندهار ته یو ټیم غوته اضافه شو، چې ټوټل شپږ ټیمونه شول. نو سږ کال بل خیر سره اووه دېرش لوبډلې اوسي، او اووه دېرش لوبډلې مونږ په شپږ ګروپونو باندې ویشو. په هر ګروپ کې شپږ شپږ لوبډلې دي، یوازې ګروپ کې وله لوبډلې دي. هر لوبډله به پنځه پنځه میچونه کوي. یعنی د ګریټ سیالۍ لپاره دا یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده، په اصطلاح د ځوانانو لپاره چې هلکانو ته پوره چانس ورکول شي. یو ورځنۍ سیالۍ دي او هر یو لوبډله به پنځه پنځه سیالۍ کوي. دا یادونه هم باید وکړم چې لومړی ځل چې ګریټ سیالۍ دومره زیات کېږي، درې نوي سیالۍ به کې، درې نوي یو ورځنۍ سیالۍ به کې، البته په شپږو بېلابېلو لوبغالو باندې به کېږي. په خوست کې په دوو لوبغالو باندې کېږي، یو شخصي لوبغالی ده، یو د مونږ خپل رحمت الله شهید لوبغالی ده، او په کندهار کې کندهار لوبغالی ده، او همدارنګه د قریشي لوبغالی شخصي چې ده. په ننګرهار کې په غازی امان الله خان لوبغالی کېږي، یوازې چون مونږ هلته په نجیب طریقې کې هغه لرو د فسبالینګ او د ملي ټیم ملکانو لپاره یو کیمپ لرو، کنې هغه هلته هم کولی. او همدارنګه کونړ کې ډېر وخت بعد کونړ ته کرکټ لاړ، او دا یو ښه لاسته راوړنه ده. نو زما په خپل نظر باندې مونږ دا هڅه کړې ده چې باید کرکټ ولایتونو ته خپور شي.
دغه راز ښاغلی جار ویلي، د کورني کرکټ لوبغاړو ته یې د لوبو امتیازات زیات کړي دي، او دا کار یې په دې خاطر کړی دی چې افغان لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته د ورتلو پر ځای په خپلو کورنیو سیالیو ډېر تمرکز وکړي او پاتې شي.
چې په امتیازاتو کې خورا لوړوالی راغلی دی او خزیره ده د کورني کرکټ لوبغاړي چون داسې سوي دي. زه باید دا ووایم چې ډېری لوبغاړي داسې سوي دي چې دا څو کلو راهیسې مسلسل ډول باندې څوک انګلستان ته تللی دي او کورنۍ کرکټ کې د هغوی لوبېږي، آفر ورته کېږي، مختلف آفرز ورته کېږي، چې هغلته کلب لیول کې کرکټ کې منصر مچینو کې، یا امریکا ته نوي خلکو بهیر روان کړی. په هغې کې د امریکا کرکټ هم نوی داسې سوی ده چې په داسې یو درشل کې داخل سوی ده چې پرمختګ لوري ته ځي. اوس نړیوال جام هغلته ده، نو زه فکر کوم چې نړیوال جام نه وروسته هغلته د کرکټ د بهیر نور هم چټک شي. موږ دې ټول ته په کتو سره چې موږ کورنۍ کرکټ لوبغاړي رښتیا هم دې ته اړ نه شي چې په کورنۍ پیټ ایسي، بلکې دا چې کورنۍ باید پیټ کړی شي، یعنی دوی ته هم پیسې ورکړی شي. مطلب مې دا ده، نو هغه ټول ته په کتو سره موږ غوښتنه کړې ده او مشرانو شفقت کړی ده او منلې دغه غوښتنه. تیر کال هم پیسونه زیات شوي، یو څه معاشات لوړ شوي، سږ کال بیا زیات شول. نه یوازې دا چې معاشات لوړ شول، بلکې میچ پیسونه هم زیات شول. نو میچ پیسونه داسې یو چې مثال خبرې، تیر کال مونږ لس ایک اته زره روپۍ لرو، سږ کال دولس دولس نیم زره روپۍ لرو. فرسټ کلاس کې دولس زره لرو، سږ کال خیر سره اتلس زره روپۍ افغانۍ لرو د یو فرسټ کلاس میچ په سر باندې، او هر لوبډله شپږ میچونه کوي مخکې دي چې پایلو وی ته لاړ شیم. او دا ټول د دوه درې میاشتو پلان دی، یعنی جون، جولای، اګست او سپتمبر پورې کوم داسې پینش ټی ټوینټي او شپږیز او فرسټ کلاس، او دا ټولو کې لوبغاړی نو شاید څو لک افغانۍ یوازې د میچ پیسونه سي. شاید سي، نه یوازې دا چې په دلته موږ تم سوي، بل دا چې په نیشنل ټی ټوینټي راو ته نوی ټورنمنټ او اته زره افغانۍ دی، هغه میچ پیسونه هم دي. البته د شپږیز میچ پیسونه که زه اوس وخت مخ کې اعلان اومه، یو څه به مخ کې کېدای شي نور هم پکې خواله راسي. باید لا ډیر پیسې وګټي او کولای شي چې کورنۍ ته مثال خبرې، یعنی د هغه وګرځي، وسیله وګرځي، د روزي او د رزق کې وسیله وګرځي، او رښتیا خپل پروفیشن دا سي چې لا غیر یو څه معاش لاسته راوړلی سي. دا هر څه سربیره پر دې دي چې موږ ورته معاشات ورکو. کورنۍ کرکټ یو لوغاړی کې ا کټګوري کنټراکټ لري، سورو سپین بال، نو هغه شپږ زره افغانۍ اخلي.
دا یادونه ورده چې افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څنګه له پلان سره سم دا روان کال لومړی سیالۍ دي، چې ورپسې به په همدې فبروري میاشت کې دولس ولایتي لوبډلې ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. او اوس نړیوال کرکټ، د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند هیواد ته د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ درې د صفر پر وړاندې وبایلله. یادې سیالۍ د نیوزیلند په کوربتوب ترسره شوې، او وروستۍ لوبه یې د جنوري په لسمه نیټه وه چې کوربه لوبډلې د پنځه څلوېښت منډو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند اوپنر توپ وهونکي فاین الین ریکارډ هم جوړ کړ. هغه په پنځه څلوېښت توپونو سلیزه ووهله، او تر پایه په اته پنځوس توپونو یو سل او دېرش منډې وکړې. نوموړي شپاړس شپږیزې ووهلې، چې دا په یوه پاړۍ کې د یو لوبغاړي لپاره ریکارډ دی. پاکستاني لوبډلې په لومړنیو دواړو سیالیو کې هم په ستر توپیر ماتې خوړلې وي. دا په شل اوریزو سیالیو کې د شاهین شاه افریدی لومړی لوبډل مشري وه. هغه تر سیالیو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل لوبډله او لوبغاړي نوي دي، نو دوی ته باید وخت ورکړل شي او ډاډ یې وخوړ چې ډېر ژر به یې لوبډله په پښو ودرېږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبډلې د آسیایي او اقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې پرله پسې څلور سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې خپله وروستۍ لوبه د جنوري په 14 نیټه له عربي متحده اماراتو 55-51 په مقابل کې ګټلې ده. یادې سیالۍ چې د روانې میاشتې په 12 نیټه په تایلند هیواد کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې سعودي عربستان، فلیپین او نیوزیلند هیوادونو ته هم ماتې ورکړې دي. دغه لوبې به د همدې میاشتې په 16 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د لوبڅارانو لړلې دا ځل بسم الله جان شینوارې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام د لوبڅارې لپاره سویلي افریقا ته تللې ده. دغه افغان لوبڅار لتیرو 2 کلونو رئیس په نړیوالو لوبغالو کې د لوبڅارې دنده پر مخ وړي او د افغانستان استازیتوب یې کړی دی. نوموړی به په سویلي افریقا کې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام پر مهال لوبڅاري وکړي. ټاکل شوی چې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو نړیوال جام د جنوري په 19 نیټه پیل شي او د فبروري تر 12 با دوام وکړي. او اوس د فوټبال له ډګره، د فوټبال د نړۍ مخکښ ستوري لیونل میسي یو بار بیا خپل سیالان شاته پریښودل او د کال د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. له میسي سره دا ځل په مقابله کې کلیان امباپې او هالند مقابله کوله. د ارجنټاین ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسي په 2023 زیږدیز کال کې د فوټبال معتبره جایزه د سرو زرو توپ هم ګټلی و. ښاغلي میسي ته یاده جایزه د روانې میاشتې په 15 نیټه د انګلستان په لندن ښار کې ورکړل شوه. میسي وروسته له هغې دغه معتبرې جایزه وګټلې چې په دې وروستۍ نړیوال جام کې ارجنټاین په خپل لوبډل مشري اتلولۍ ته ورساوه. د فوټبال دغه مخکښ ستوری اوس مهال د امریکا د انټر میامی په لوبډله کې لوبې کوي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو د لوبو میدان د ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، په دې سره از منګه دغه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې ونی مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Mata-mata-jam Dasro-la-bon-gabin-rak Mata-shedin-rak Osman-e-gaad Mata-shedin-rak Osman-e-gaad Mata-mata-jam Mata-mata-jam Dasro-la-bon-gabin-rak Mata-shedin-rak Mata sharbat davasal raat Mata sharbat davasal raat Mata sharbat davasal raat
Sarigabada
Zammusapar tav da hijran vahaliya
Sarigadapa
Zammusapar tav da hijran vahaliya
Dabagalisa
Mata mata ya Mata mata jam Mata mata jam Dasro la bon gabin rak Mata shedin rak Osmane gaar Mata shedin rak Osmane gaar کابل دکو لوٹکتی پرایا کابل دکو لوٹکتی پرایا زمایا دیزی دپک مانشن کی باغوں زمایا دیزی دپک مانشن کی باغوں ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا mata mata jam dasro laboan gaben rak mata cheden rak osmane gaur mata cheden rak osmane gaur sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغندار